تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د تریاکو به دوه برابر لوړې شوې دي.
په دواله کوي په دواله کوي دی شم دی بلخ په زیات خلکو ته دونیم لکم دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې یوه تازه څېړنه ښیي چې په سلو کې د ابیا معتادینو مړینه د نشه یي موادو د اندازې د ډېروالي له امله ده.
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق، مثلا یو ګرام مواد مخدر ده، موثره مواد پکې مثلا نیم ګرام وي چې استفاده وکړي د هغه توقع نشي برآورده کولی، د مواد جګی اووردوز کیږي.
دا چې ځینې کسان ولې نشو ته مساعد دي، په دې اړه مو لارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې ایډیا نفسي خواهشات ورته ویل کېږي، که چیرې په دې کې دغه قوي واوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشه یي موادو ته مساعد.
د یما په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله مې کاروبار خراب شو او اوس تش لاس پاتې یم.
مور پلار نورونه مې ټول دبي کې ډېر راپسې شلس چې راځه رالاړ شو، خو دغه عمل لپاره زه لاړم نه او مشر زویه مې نه.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
طلاق راکا زه د خپل ورور کړه زم هغه مې ساتي، ما مې ورور ته ویلي دي هغه په ولسوالۍ کې زما د طلاق په اړه عریضه کړې ده.
څه شی طلاق عریضه؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د جنوبی ولایتونو د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو په بازارونو کې د تریاکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي. په هلمند ولایت کې وی سرچینې او کندهار کې د نشه یي موادو کاروباریانو ازادي راډیو ته وویل چې په وروستۍ اونۍ کې د یوه من تریاکو بیې تر 300,000 پاکستانیو کلدارو پورې وه. د افغانستان په جنوب کې د نشه یي موادو کاروباریان وایي چې د تریاکو د بیې د لوړوالي علت له مخکینی فصل څخه لاسته راغلي تریاک دي، ځکه بزګرانو د تیر فصل تریاک زیرمه کړي او هیله لري چې په راتلونکي زمي کې به یې په لوړه بیه خرڅ کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کندهار د جړې ولسوالۍ د حوزه مدد په سیمه کې په وروستیو میاشتو کې له جمعې پرته هر ورځ د تریاکو د رانیولو او خرڅولو بازار جوړیږي. د دې بازار کاروباریانو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې یو من تریاک نږدې په 300,000 پاکستانیو کلدارو خرڅېدل. په جړې ولسوالۍ کې د میوند په نوم یو بزګر چې تازه د خپلې ځمکې تریاک په حوزه مدد کې خرڅ کړي ازادي راډیو ته وویل خو د هلمند ولایت په بهرمچه سیمه کې د تریاکو یو سوداګر چې نه غواړي نوم یې یاد شي د ټلیفون له لارې ازادۍ راډیو ته وویل د سنبلې میاشتې له شلمې نیټې څخه د یو من تریاکو بیه له 300,000 څخه نیولې بیا تر 300,000 پاکستانیو کلدارو پورې رسېدلې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دوی د مشر د فرمان تر اعلان وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی، خو د دې ادعا د اثبات لپاره شمیرې نه اعلانوي. په هلمند ولایت کې د شاهجان په نوم یو بزګر چې خپل تریاکې بهرامچې ته نږدې په یو بازار کې خرڅ کړي موږ ته د تریاکو د بیو توپیرونه داسې بیانوي.
تقریبا دلته دواله کواریا سوداوي کېږي، دا مزوریم سوداوي کېږي په 200,000 غواړي.
د افغانستان په جنوب کې د تریاکو بیې په ناڅاپي ډول داسې مهال وړیږي چې سږ کال د سرطان په میاشت کې د کندهار په حوزه مدد سیمه کې یو من تریاک په 100,000 پاکستانی کلدارو خرڅېدل. په داسې حال کې چې د 1400 شمسي کال په ژمي کې د یو من تریاکو بیه 180,000 کلداری وه. که څه هم بله اونۍ د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کر بل فصل پیلیږي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت او مسؤولو بهرنیو ادارو د سږ کال د لومړي فصل د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د څېړنو پایلې نه دي خپرې کړې.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې یوه تازه څېړنه ښیي چې په سلو کې تر اویا ډېرو معتادینو مړینه د نشه یي موادو د ډېر استعمال یا اووردوز له امله ده. دا څېړنې چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې او روغتیا نړیوال سازمان په ګډه کړي، په نتیجه کې موندلې چې د نشه یي موادو اندازه هغو معتادینو ډېره کړې چې تازه له زندان څخه آزاد شوي دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان د افغانستان په زندانونو کې د ډېری معتادینو ساتلو ته په کتو سره په دې هیواد کې د یو ستر بشري ناورین وړاندوینه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه په اروپایي هیوادونو کې د معتادینو د مړینې د معلومولو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې په ګډه کړې ده. د دې څېړنې پایلې ښیي چې په اروپایي هیوادونو کې په سلو کې واویه معتادین د نشه یي موادو د اندازې د ډېرېدو یا اووردوز له امله مړ کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشه یي موادو د استعمال اندازې ډېرول یا اووردوز د معتاد تنفسي سیستم خرابوي.
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق وي، مثلا یو ګرام مواد مخدر ده، موثره مواد پکې مثلا نیم ګرام وي، چې استفاده وکړي د هغه توقع نشي برآورده کولی. د مواد جګی اووردوز کې کله چې یو معتاد تداوي شي بیا مخدره مواد شروع کوي، دغه هم حاصلات دوز ورته معلوم نه وي، مقدار معلوم نه وي. اووردوز کې اووردوز اول شکر چیږي تنفسي سیستم په دماغ کې چې د انحطاط سره مواجه کوي، او د مختلفي کله چې مریض تنفس خراب شو بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي، چې بیلانس د اکسیجن کم شو چانس د مرګ ډیر دی.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښودلې تر ټولو هغه معتادین له ډیر خطر سره مخ دي چې پخوا معتاد وو خو وروسته د زندان یا زور له لارې نشې پرېښودلو ته اړستل شوي دي. هغه معتادین چې د اووردوز له امله مړه شوي ډیری هغه کسان دي چې د هیروینو او یا خیخي په ګډون د کیمیاوي نشي موادو نشه کوله. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي یو معتاد په زور نشي پرېښودلو ته اړستل هغه یوازې د لنډمهالې لپاره له نشه یي موادو څخه لرې ساتي، خو کله چې معتاد ځان آزاد احساس کړي سملاسي بیرته نشو ته مخه کوي.
تر څو چې یو کس خپله خوښه او رضایت درملنې ته حاضر نشي تداوي نتیجه نه ورکوي، او هر وخت چې بیرته زمینه ورته مساعده شي هغه به مخدره موادو ته ځان رسوي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معتادینو د درملنې په برخه کې اړوند ادارو ته توصیه کړې چې د نشه یي موادو د اندازې د ډېروالي د مخنیوي لپاره د روغتیایي خدمات ډېر کړي، او د معتادینو درملنه دې په معیاري لارو چارو وکړي. په معتادینو کې د نشه یي موادو د اندازې د ډېروالي او معتادینو د درملنې معیاري میتود ته پام نه کولو په اړه ملګرو ملتونو ورته نور ادارو داسې مهال خبرداری ورکړی چې د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې زرګونه معتادین په زندان کې ساتلي او هغوی په زور د نشې پرېښودلو ته مجبوره کړي دي. د دې معتادینو له جملې څخه ځینو معتادینو د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر ازادېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي او تر پخوا یې د نشه یي موادو اندازه هم ډېره کړې ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شي. ارواپوهان وایي چې ډیرای هغه کسان نشو ته مساعد دي چې په ځانونو باور نه لري، په خوخویو پښې ګرځي، رواني ناروغي لري او د انساني شخصیت ته مخې نیمګړي وي. دا چې داسې کسان ولې نشو ته مساعد دي، نشو ته د مساعدو خلکو نښې نښانې څه دي، او څنګه کېدای شي چې یو څوک د خپلې کورنۍ نشو ته مساعد غړی له نشو څخه راوګرځوي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتنې چې څه ډول خلک نشو ته مساعد دي.
د دې لپاره چې پوه شو چې کوم اشخاص د شخصیت له پلوه مخدره موادو ته مساعد دي، لومړی باید شخصیت یا پرسونالیټي وپیژنو. د شخصیت یا پرسونالیټي تعریف په علمي تعریف څه مغلط د عوامو فهمو ته نه رسیږي. ولې د عوامو په ژبه کې ووایو شخصیت یا پرسونالیټي د انسان خوی، خاصیت او عاداتو ته ویل کیږي چې یو شخص د بل شخص په وړاندې له ځانه ښیي. شخصیت درې اړخه یا درې بعد لري چې دوه بعده یې چې یو اېډ او بل سوپر ایګو ده، د یو بل متضاد دی، د یو بل پر ضد دی. یعنی په دې معنا اې دی هغه بود دی شخصیت ته چې همیشه استراحت طلبي، همیشه لذت اخیستلو او همیشه هغه فعلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغو کې لذت وي، په هغو کې استراحت وي. دا پیتری دا هر انسان سے پیدا کی دا غد ایڈ یا دی نحات سے اتوائی دی دا پا انسان کی موجود ہوئی او بل دی پا خلاب سکم دا دی پا مقابل کی سکم بود پا شخصیت کی پروت اگو تا سوپر ایگو ہوئی لکی گی سوپر ایگو پیتری نا دا یعنی کم اخسی انسان پیدا کی دا غد بود پا کی وطنیوی کاری ولی دی فامیلی تربیه دی مکتب دی ملگریو دی پونتون دی دغو پا نتیجه که دغو بود تقویه کیگه او رشد کوی دغو بود هغه بود چی همیشه انسان دی نیکمرغی خواته بیای همیشه انسان تا یو انگیزه ورکوی سی انسان باید په ژوند کې پرمختګ وکوی درس و ای تعلیم وکوی یعنی یو ښې لارې ته یې رهبری کوی او برعکس هغه بل بوت سی یو ایډ هغه له دغه بوت سره همیشه په ټکر کې دی ځکه چې هغه استراحت طلبي قبلوي هغه آینده ژوند و آینده کوم دغه چې رامنځته کېږي د هغو په سوچ فکر کې نه ده دغه ایګو دا درېیم اړخ سی ده دا بیا د عمل اړخ ده که په دغو دو ابعادو کې سی ما پورته ذکر کړو سی یو ایډ ده او بلې سوپر ایګو ده که په دې کې هر یو غالب سی پر صحنه باندې او ایگو چې دا داسې موږ به د یو مامور پایس فرض کړو دا یو مامور ده هغه مخته وړي د هغو خواهشات فرمایشات مخته وړي که چیرې دغه ایډ مخته وي د دغه امر مخته وړل کېږي او که چیرې سوپر ایگو مخته وه د دغه امر مخته وړل کېږي دغه ایډ ته موږ تاسې عوام نفسي خواهشات وایو یعنی نفسي خواهشاتو اړخ دی شخصیت او دغه سوپر ایگو ته موږ تاسې وجدان وایو یعنی وجدان دی انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي او دغه ایګو بخشه ده دانه بیا کچیر په نفسي خواهشات یو چا کې غفتی لیول هغه مخته وړي او کچیر هغه بل بود چې دا چې هغه وجدان متشور ته وایي که هغه وجداني دغه بود یې قوي وي هغه مخته وړي هر هغه شخص چې په هغه کې دغه د ایډ یا د نفسي خواهشاتو اړخ د شخصیت قوي و اوسیږي هغه همیشه داسې کړنو ته لاس اچوي چې هغه لذت بخش وي نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې ایډ یا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي که چیرې په دې کې دغه قوي و اوسیږي نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشایي موادو ته مساعد سي ورباندې معتاد سي
دوی ولې نشو ته مساعد دي علت یې څه ده
هر هغه شخص چې په هغه کې دغه د ایډ یا د نفسي خواهشاتو اړخ د شخصیت قوي و اوسیږي هغه همیشه داسې کړنو ته لاس اچوي چې هغه لذت بخش وي نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې ایډ یا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي که چیرې په دې کې دغه قوي و اوسیږي نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشایي موادو ته مساعد سي ورباندې معتاد سي په نشایي موادو په استفاده په استعمال کې هم یو قسم ته راحت یو قسم ته کاذبه خوشحالي یو قسم ته ارامښت پروت ده نو کوم مقصدی دغه ارامښت او دغه کاذبه خوشحالي په لومړي ځل تجربه کې نو بیا د همیش لپاره دی غواړي چې له دغسې لذت او له دغسې خوند او له دغسې کاذبې خوشحالۍ څخه دی برخمن واوسیږي نو دی باید بار بار بیا له دوی څخه استفاده کړي چې بالاخره په ورو باندې معتاد کیږي
د داسې خلکو نښې نښانې څه دي چې هغوی ښایي په راتلونکي کې نشیان شي
شخصیتی ناروغی سی دی اغا پا دری لویو کلاسو بانی وشل سوی دی چه داغ دری لوی کلاسو نای بیا پا خپل وار سر پا سلور گروپو بانی وشل سوی دی یعنی پا مجموع که دولس قسم شخصیتی ناروغی وجود لری یو قسم شخصیتی ناروغی سی اغا انتی سوشل پرسونالیتی دیزاردر یا دی شخصیت اختلال سی زد اجتماعی چیر پا یو چاکی داغ سی د ټولنې ضد کړنې نښې نښانې ولیدل سوې نو دغه شخص دا انټي سوشل پرسونالیټي ډیزاردر یا اختلال ضد اجتماعي لري کورنۍ دې ته باید متوجه سي چې دغه شخصیت په آینده کې کیدای شي په مخدره موادو باندې روږدی سي
که یوه کورنۍ په دې پوه شي چې غړی یې نشهیي موادو ته مساعد ده او د ټولنې ضد شخصیت لري دا کورنۍ باید له داسې غړي سره څه وکړي چې هغه نشو ته مخه نه کړي
که چیرې یو کورنۍ په یو خپل غړي باندې پوه شي چې دا شخصیتي ناجوړي لري یعنی شخصیت ضد اجتماعی د ټولنې لري، نور باندې باید کار وکول سي. دغه شخص باید یو داسې ټولنې ته معرفي سي، په داسې ټولنه کې له داسې استاد سره باید معرفي سي چې د ښو کړنو چښتن وي او همیشه ده ته د ښو کړنو توصیه وکوي، او په یو داسې محیط کې باید دی واوسیږي چې هغه محیط د ښو کړنو محیط وي. همیشه روانشناسانو ته معرفي سي چې ده ته وخت پر وخت باندې یو مثبت انګیزه ورکړي، یو مثبت فکر ورکړي چې دغه د سوپر ایګو بخش په ده کې راقوي سي، تر څو چې دغه بخش راقوي سو بیا نو هغه بل اړخ چې د دې خلاف دغه پکیږي او شخص دغه بد شخصیت نه یو ښه شخصیت ته راګرځي. نو محیط ور باندې ډیر تاثیر لري، یعنی محیط، ملګری او کوم ځای کې چې زده کړه کوي دا ډیر ورته مهم دی. باید دی په داسې ځای کې زده کړه وکړي له داسې ملګریو سره، له داسې خلکو سره ناستې پاسته ولري چې هغوی همیشه دی نیکمرغي خواته سوق کوي، نه یو داسې محیط، داسې آزاد محیط چې دی همیشه یو داسې خواته سوق کیږي چې هغه د ده د آینده ژوند د تباهي سبب ګرځي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا په هیداله چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. دا اکثره په هغه ځایونو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکې لري، همدارنګه جوهر خپګان لري، دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه تجویز کیږي چې یو محدود یو څو ورځې لپاره ورکول کیږي، چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا بار بار استعمالوي چې د اتو افسونه کې د دې زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستي پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریندي نو دغه دواګان شي د سره موتات وي. په دې کې اوږدمهال وخت پرته کې کنفیوژن منترزي، یعنی ذهني تشوش پکې منترزي. دا د بدن کم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سره منترزي. د بدن نور حرکات هم سره کمیږي، د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي، مریض ته سردردي پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي، نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منځ ته راځي یا قبضیت منځ ته راځي. نو د ځیګر هغه دندې چې د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سست پوسی، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو اکسیجن کمیږي، اکسیجن چې کم شو تم زیړی منځ ته راځي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خبریږي. او اوس ته خاطرې واردئ. د کابل ولایت اوسیدونکو یما تر نشي مخکې د کرش ماشینونه درلودل او د لکونو ډالرو کاروبار یې کاوه، خو کله چې موتاد شو کار ځینې پاته او اوس ټوله ورځ نشه کوي. یما وایي چې د پلار مشر زوی دی، پیسې ډېرې وي، زرګونه ډالر پر نشو ځینې تللي دي. دا چې یما ولې او څنګه به نشو اخته سو دا به خپله دده له خولې واورو.
دا د کرش کاروبار مې کوو، په پلچرخي کې غټ نوم مې و، غټ پیسې را سره و. نو زیاتي دغه یو 3 لکه ډالر تاوان را ورسېد په جلال آباد شوکاڼې په کار کې. ډېر جګرخونو پریشانه سولم، په همدغه کې زیاتي کور کې پاتې سولم و. بس کېناستلم، یو ورځ لاړم انډیوالان داسې ډېره و، هغې عملیانو هغې سره کېناستلم. دلته بس هغه شیشه اسکر او کته چالانو اما هغه یو د شیشه او چوم اسکل او کورته چلاړم د شپې دیتی همدغه د شهوت نه نگانه ډیر زوره ورو دغه خوان موله ده نو زیاتی پکې اخته سولم اخته سولم ته یو کال مې شیشه او کرستال وو یو کال وروسته بس مکه په متحدین باندې شربت باندې بس که چې بس مکه دلته یو خانه پیسې راته راغه دوم واده مې پسې وکړو دوم واده چې پسې وکړو بیا کورګه کېناستلم پوډر ته واوختلم دوه کاله مې پوډر ووهو مور پلار مې ورونه مې ټول دبي کې دېر راپسې شله سو چې راځه راله شو خو همدغه عمل لپاره زه لاړم نه او مشر زوی هم یم داسې څنګه نصیب وم داسې ها دې ذاتي خبر سو راباندې چې دا سړی خو عملي شوی یو کال او دوه میاشتې وروسته زه ولیدلم زه داسې خسته سوی وم کنه چې در باندې څوک در باندې نه کنه یو زور نه پرېښول ناممکن نه ده د ورځې دوه نیم ګرامه پوډر مې ووهو او یو ګرام شیشه ووهو دوه نیم ګرامه پنځه سو روپۍ پوډر کېده او یو نیم سل روپۍ شیشه کېده د ورځې کاروبار لوډر مې وکړ ریګریشن ماشین مې دغه لوډر چې د جلال آبادي کار کې د اوسم کار کې د میاشت یو لک روپۍ راته راوړي بس همدغه پیسه وو او دغه وهل نور څوک نور راباندې نو مور پلار ټوله خواته وو د یو کال کې د نشې د لاسه نه د ورور په واده کتلی نه یم خور په واده کتلی نه یم ټول هغه د نشې د لاسه بس نشې دې وکړو نور هر څه درنه پاته ده هر څه بس نه به د عزت کیسه کې نه د مور نه د پلار نه د ایسوک بس یو په ده باندې شوله پیسہ وو بس دغه لک ډالر به مزيات وهلی ار سره نه لاړ دغه د نشې د لاسره تاوانی سولم چې د نشه م نه کول زه بچر تاوانی خلک بچر نه پیسې وړ او ورکشاپ یو لک ډالر ورکشاپ اخس ورکشاپ را نه لاړ درته هدا پوره چې د خو موټر مې نه لاړ ټول غخونه د بغل غخونه ټول راته خراب کړي یا د غخونه اول مرحله د غخو ده غخونه خرابې نور د حافظه د مکمل ختمې جره د خپل د کور شماره بدیم بیا نه یې پیاد بس داسې چې انرژي لري مکمل ټول ختم کیدره نه خو خالي هم دغه نشو ته به زور کړی بس نشان نه کړو به مې ډیر ښه ژوند وو ډیر ښه عزت به مې ډیر ابرو به مې وو ډیر حیثیت به مې وو کور کې کلی ګوان کې خپل کورنۍ کې غټ عزت او غټ اعتبار به مې وو ژوند به مې سل نه چې زر فیصد زیات به ما ژوند ښه به وو خو چې عمل مې نه کوو
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې مرزیه له خپل میړه کمال څخه طلاق غواړي کمال د دې خبرې په اورېدو سخت په قهر کېږي او مرزیه ته وایي چې که بیا یې د طلاق نوم واخیست نو سخته به پښیمانه شي دا چې مرزیه ولې له کمال څخه طلاق غواړي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
تکیږي چې ماشوم ناروغ دی دا څومره شپه چې خوب نه ده کړی او د شیدو څکه نه کوي
څنګه ناروغ دی بابا ماشوم خو هم یاري
ناروغ لا څنګه وي ته رنګ ته وګوره لکه مړی داسې ښکاري ډاکټر ته به یې بوزو
ډاکټر خو پیسې وړي او زما په جیب کې واوغه نه هم نشته په څه شي ډاکټر ته بوزم
چې پیسې درسره نشته نو د پوډرو پیسې له کومه کوي ستا پوډر خو زموږ مینه راسپېره کړه ځمکه دې هم د همدې غم لړلو پوډرو لپاره خرڅه کړه
مخوانۍ به مولالې پرېږده هر څه چې وشول تېر شول زه خپله نن خمار یم دا لږ دې لږ پیسې له کومه کړم
له یو چا څخه یې پور کړه پرانو سترګو خو د هلک د مرګ ننداره نه شو کولی
تا هم عجیبه خبرې کوې زه د ځان غم نشم خوړلی او ته د هلک غمونه راباندې اچوې خدای دې همدا اوس دې څه مړ کړي چې نه جنجالی خلاص شو
ته هم ځان ته پلار وایې چې د اولادونو د ساتلو نه وي ولې دې واده کوو
نو څه وکړم ها
ما ته طلاق راکړه زه د خپل ورور کره ځم هغه مې ساتي ما مې ورورک ته ویلي دي هغه په ولسوالۍ کې زما د طلاق په اړه عریضه کړې ده
څه شی د طلاق عریضه دا څه اپلاتې وایې
اپلاتې خو ته وایې چې خپل زوی په خپل لاس وژنې ستا سره نور زما ژوند نه کېږي په میاشتو میاشتو له کوره ورکې زه وږې تږې په کور کې ناسته یم ستا له لاسه په کوڅه کې ټول کلیوال نارې راپسې وهي وایي هغه ده د کمال پوډري ښځه راغله
اوس خو به دې زوی له تمې او لوږې مري چې ته په خپل هم له لوږې مړه کېږې لا دې ولاکه طلاقه کړم له دې کوره به دې یوازې جنازه وځي جنازه طلاق ملاق نشته
تا طلاق زما حق دی. لس کاله دی چپه میچنه را باندې وګرځوله. زه د خلکو له شرمه غږ نه کوم او ته له خدایه نه ډارېږي.
کنه بیا د طلاق خبره راپورته کړه ډېره به پښیمانه شي. ته څوک لرې چې زمانه د طلاقه کې؟
شکر خپل ورور حق لرم. داسې به مې درنه خلاصه کړي چې ته به پوه هم نه شې.
ته په یو ورور دومره زړوره یې؟ مونږ اته ورونه یو. اته دا یو ورور به دې داسې ورکم چې والله که یې مړه له وویني بیا به څه کوې؟ خوشي مې زه مه خرابوه. ارامه په کور کې کښېنه. کمرې که پاتې کېږي همدا د ځای دی پوه شوې؟
خدای دې ځواني مرکه. خدای مې دې کونډه کړي. خیر دی ورورکه، زما د طلاق خبره اوس پرېږده.
نه، زه تا نور په دې سره تناره کې نشم پرېښودلی. طلاق ستا حق دی. له دې بلا نه د خلاصېدلو لپاره بله لاره نشته.
د دوی سره زموږ زور نه رسېږي. کاشکې موږ هم د کمال په شان اته ورونه او زورور تربرونه درلودی.
نو څه به شوي وای؟
تربرونه پیسې او په حکومت کې وسطې لري. فکر نه کوم چې طلاق به ځینې واخیستلی شو. دا قاتله کورنۍ ده. د انسان مرګ داسې بولي لکه چرګ. اوس خو موږ یوازې تا لرو. که خدای مکړه په تا یې څه وکړه بیا به موږ څه کوو؟
په چا څه کول دومره ساده خبره نه ده. زه او دی به یې په محکمه کې سره ګورو.
خیر دی اوس یې پرېږده. اوس خو یوازې زه په دې اور کې سوځم. که خدای مکړه ته نه یې ټوله کورنۍ به مو په اور کې وسوځي. خیر دی زه به دا له غمه ډک ژوند قبول کړم. که خدای مکړه ته نه یې دا حالت هېڅ نشم زغملی. نور د طلاق پر خبره تیږه کېږده.
سمه ده، د یو څه وخت لپاره به دا کار وځنډوم خو پرېښودلی نشم. خپل وس ته به ګورم. هر وخت چې مې زور ورسېد تا له دې تورې بلا نه خامخا خلاصوم.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان. زهرو